السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د فاټا، خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واوري، تبصرې او شننې هم لرو. نیس پروګرام د نړۍ رنګونه هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي.
سړی مشر لومبی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ مشر په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توسیخ کړي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې تر غریبا لمین زوړي او د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ مشر په باچا خان پوهنتون د برید کوونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توسیخ کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترګري سره په تړلو پیښو، بې ګناه انسانانو او امنیتي چارواکو په وجنه کې ککړ وو او پر دوی په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې. خبر پانا زیاتوي په دې ترګرو کې هغه اهم شامل دي چې د 400 په باچا خان پوهنتون، بونیر نواګي تعلیمي اداره، میرټ هوټل او د سینور یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې یې 325 کسان وژلي او 368 یې جوبل کړي. په پاکستان کې د کمیکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول او د عدالتونو یو شمېر وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړي. خو په یادو پیښو کې د اکثره وژل شوو کسانو کورنۍ اوس هم د دغو پیښو د آزادانه پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان سیاستوالو پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې تر غریبه له منځه وړي. پرون په خامی اسمبلی کې د پېښور آرمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت خپله وینا کې د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون غړي خواجه صادر رفیق وویل چې ترهګري یوازې د قوت په کارولو سره نه، بلکې له دې سره سم د سیاسي ثبات پر راوستو له منځه تللی شي. د یادې پېښې په مناسبت په پېښور کې جوړ یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل
جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں کریں گے
نموڑے وای تر سوچ مگ دا ہر یو بچی دو وینی بدل نوی اخستے تر سوچ مگ لا پاکستان تر گری نوی ختم کڑی نو از مگ حالی زل بروانی وی مگ بہا چا کو چھ دا جنگ زر تر زر سر تو سوچ پاکستان بیا یو پر امن ہے وا جوڑ شی د 2014 کال د دسمبر پر 14 د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې شاوخوا یو نیم سل کسانو وژل شوي وو چې پکې زیاتره زده کوونکي وو. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا پراتلونکي کال د سرشمیرنې کولو هرکلی کړی، خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. پرون له رسنیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان خان کاکړ وویل چې د صوبو او افاق ترمنځ تر ټولو غټه ستونزه د مردم شماری ده او دوی د حکومت لخوا د مردم شماری هرکلی کوي. د پاکستان ترکیه صاحب ګوند یو غړي شوکت یوسفزی هم پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو مردم شماری نه وي شوي، نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ پر 15 د سرشمیرنې کولو اعلان وکړ. مشال لري ته وګستې. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د ولی ویان د سمون خپلواک نن مشال لري ویل چې دا کسان د کندهار خار د څلورم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د دوو نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي دي. کومې ډلې تر دې دمه د برید ذمواري نه ده منلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي دا کوي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلټ الوتکې 14 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار امنیه قمانداري مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال د شنبې په ورځ مشال ډوته ویل یاد برید بېګا شپه ناوخته د عبدالخیلو په سیمه کې ترسره شوی. داعش وسلوالو پر دې اړه تر دې دمه رسنیو ته سندې ویلي. د افغانستان په لوګر کې د یو سیمه ایز راډیو د مشر د وژل کېدو د څېړنې لپاره یو دولتي هیئت وګمارل شو. په محمد اغي ولسوالۍ کې د ملي پیغام راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د زیارت پر ورځ ناوخته ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل شو. د لوګر د والي ویان د سلیم صالح نن مشال ډوته ویل د پېښې د عملیانو د موندنې لپاره دولتي هیئت خپل کار پیل کړی. د امریکا ولسمشر وای په مستقیم ډول یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي هکرانو پر نفوذ خبرې کړې دي. بارک اوباما ویلي کله چې موضوع د روسي هکرانو له کبله د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په پروسه کې پر بهرني نفوذ راغله، له پوتن څخه یو غوښتنه وکړه چې د دې لړۍ مخه ونیسي. اوباما تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته وویل د روسي هکرانو د مخنیوي غوښتنه یې د شلو سترو اقتصاد لرونکو کو هیوادونو یا د جی 20 د سرمشرزی په څنډه کې له پوتن څخه وکړه.
In early September when I saw President Putin in China.
نو موړوي د سپتمبر په لومړی کې چې ما په چین کې ولسمشر پوتن وکړ، فکر مې وکړ تر ټولو موثر لار بداوي چې په مستقیم ډول خبرې ورسره وکړم چې داسې څه ونه شي او ورته وایم چې د دې لړۍ مخه ونیسي، نتیجې به یې ښې نه وي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل غواړي روس ته پیغام ورکړي چې د دې لړۍ مخه ونیسي، کنه امریکا هم کولی شي د روس په وړاندې ځینې اقدامات وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د چین یوې جنگي کشتۍ د امریکا د سمندري ځواک یو بې چلوونکی ابدوز ګلایډر نیولې دی. امریکایي چارواکي وایي دغه ګلایډر د چین په جنوبي سمندرګي کې ساینسي معلومات راټولول. د امریکا دفاع وزارت ویان ویلي امریکا د دې پیښې په تړاو یو رسمي سفارتي شکایت درج کړ او د دې ګلایډر د بیرته تسلیمۍ غوښتنه یې کړې ده. او د پښتو فلمی نړۍ نامتو ستوري عمر دراز خلیل وفات شوه. د عمر دراز خلیل د کورنۍ غړو نن مشاله رسول چې نو موړې با نن د پیښور په فقیر آباد کې خاور ته سپارل کیږي. عمر دراز چې په یو شمیر پښتو، اردو، پنجابي فلمونو کې د ویلن یا بدماش رول کړي، د فلج ناروغۍ لوجې بیګا د پیښور په لیډرینګ هسپتال کې ساور کړه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د دیارلسو وسلوالو د مرګ سزا توثیق کړی دی. د پاکستان د کامی ګټو شریک کونسل د راتلونکي کال د مارچ په 13 نیټه د سرشمیرنې فیصله کړی ده. د یو هیواد لپاره سرشمیرنه څومره ضروري وي یو کار پو وای؟
سیاست په ذریعه باندې حکومت چلول لپاره سیاسي دي، هغه چې تقسیمول غواړي په صوبو کې، د هغې لپاره همدا ډېر ضروري دي چې پتي چې هر صوبه کې څومره تعداد دی خلک، څه دي لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی.
په کوټه کې د مورنیو ژبو د اهمیت په اړه غونډه شوې ده.
او من د پښتو ژبې په ګټه کښې تکرار وکړي، په دا وجه زه ډېر خوشحاله یم. موږ غواړو چې موږ ته دې په خپله مورنۍ ژبه کښې زده کړه راکړل سي.
او په قبایلي سیمو کې له 20 دسمبره فاټا امن لوبې پیلېږي.
دا چې راشي نو دې کې موږ چې په نېشنل لیول کم ټیم تیارو، هغې کې به موږ د ټیمونو سلیکشن وکړو. یاره موږ ته دا په نېشنل لیول باندې دا ټیم په کار دی، دا موږ ټولې دنیا ته یو د امن پیغام ورکوو.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس بلاړ شو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د نورو 14 وسلوالو د مرګ سزاګانو منصوري ورکړې ده. د پاکستان پوسټ لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې وسلوالو کې پر پېښور آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون برید کوونکي هم شامل دي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
په خور کې دوه کاله وړاندې آرمی پبلک سکول باندې کوم نړۍ برید شو، د هغې دویم کال و. دغه موقع باندې په پېښور کې آرمی پبلک سکول کې جنرل قمر ندیم باجا چې کوم د پوسټ ډاکټر دی هغه ګډون هم کړو. د هغې وروسته بیا د آی آر سی آر چې کومه بیان جاری شوې د خبر پاڼه تر مخه د پوسټ ډاکټر د 14 وسلوالو د پانسۍ حکم باندې دستخط کړی دی، کوم چې د دغې خبر پاڼه په وینا په اسلام آباد میرټ هوټل شان باجا خان یونیورسٹی 400 یا کومور ویژن نه اور سرکار کنجین پاره باندې اودین علاوه پر ډن جمعات او دا شان تناوګه او بنر کچی تسکون نی باندې کوم بردنو د دې په وینا دی کې دا د بیان له وسلو کوم دی دوی په کې ککړو او دین ولې شو او دې سره کوم نی وسله او باردې مو ته ولې شو په دې په دا پرون د جمعې پوره یې نه غوي نه اړین فلسطین کوم ځای مو کړی و ای په مخه په ولاغه دغه باندې ار وی چې کوم د پوسټ لخر دی هغه د دې په د مرګ په لګان باندې نصیب کړی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان او ریدل چې د پاکستان په مشر جنرال قمر باجوا د نورو دیارلسو وسلوالو د مرګ سزاګانو توثیق کړی دی. فرایډی ټایمز مجلې پراتلون کې کال کې د پاکستان د سیاسي حالت په اړه اداریه خبره کړې چې لیکي د پاکستان د پوسټ نوی مشر بعد د پخانی هغه په سیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان ښکیل نه کړي، خو په 2018 کال کې بعد د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو په کیسونو څېړلو تیر کړي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د احمد شاه اعظمي ناورو
ل پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجله په خپل تازه اونې زګانه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لری کول لپاره د پوز را پارولو او مداخلت او پلار کوڅو کې تر احتجاج او مظاهره ورسته اوس بیرته پارلمان او سپریم کورټ را ګرځېدلې دي. خو نوموړی اوس هم دا نه غواړي چې پاکستان مسلم لیگ نن دی خپل حکومتي دوره بشپړ کړي. په اصل کې نوموړی دا اراده لري چې کچیر پارلمان او سپریم کورټ د ده پر خوښه د ده د اهدافو پوره کولو لپاره ورسره ولاړ نسی، نو دی به هغه هم بدنامه او بې اعتبار کړي. پر خو پاکستان پیپلز ګوند له وفاقي حکومت سره پر یو شمېر اختلافاتو سربیره د عمران د کوڅو په سیاست کې ورګډ نسو او دا ګوند د بلاول بوټو په مشرۍ کې د 2013 کال د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د جنرال راحیل شریف په څیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان شکیل نکړي. نوموړي د پوز په لوړ رتبه چوکیو کې یو شمېر بدلون راوستل. د مجلې په خبره نو دې هر څه ته په کتو دا ویل کېدای شي چې راتلونکي کال به د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې شي وي. مجله په پای کې لیکي په 2018 کال کې به د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت د وزیر اعظم نواز شریف په ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو څېړلو تیر کړي. چیف جسټس ثاقب نثار د خپلې تجربې او زیات وخت تیرول پر بنیاد دې منصب ته رسیدلې دي. نو نوموړي به د حکومت یا بل چا تر فشار لاندې رانسي، خو عمران باید له ده څخه دا توقع ونه ساتي چې د آئین او قانون په مالولو په بدل کې به د ده د خوش انصاف وکړي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس بلاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا په شانګلا ضلع کې د نوبل امن جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی یو سکول ته فرنیچر ورکړی دی. ضیاءالدین یوسفزی څو ورځې وړاندې هغه سکول ته کرسیانې او میزونه ورکړل چې پکې په ماشومتوب کې سبق ویلی وو. په دې ګام د سکول ماشومانو او استادانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
دغه د ضلع شنګلې کوسکانا سلورو کوټو پرامري سکول دی چې سلوېخ کال وړاندې پکې د امن نوبل انعام ترلاسه کوونکي ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی زده کړې شروع کړې وې. په دې نوي وخت کې هم په سکول کې په سلګونو ماشومانو په ځمکه خورېدلو ټاټونو زده کړې کولې. دغه ماشومانو ته ضیاءالدین یوسفزی د ناستې لپاره ډسکونه ورکړل. په دا اړه د سکول یو مشر استاد عمر خطاب وایي
هغه به د دوړو دا ویښتو دغه نه واړو بچ پاکې جامې راوړي په هغې به کېناستل. کله چې کور ته به تلله نو جامې به بالکل اوستو قابل بیا نه وي.
د سکول یوه ګلالۍ ماشومه نادیه چې په اتنا جومات کې زده کړې کوي وایي دغه ډسکونو ته ډېره خوشحاله یم او دې نه وړاندې به راته ډېرې ستونزې وې. د سکول یو بل استاد مبارک حسین زیاتوی چې اوس د نوی ډسکونو راتلو سره زده کوونکي لا په مینه زده کړو ته راضي. د پاکستان دولت سره دومره رقم نشته چې هر سکول ته پوره پوره اسانتیاګانې ورکړي.
د دې ځای نه د دې سکول نه د ضیاءالدین علاوه نور هم ډېر ښه کسان دي چې هغه مخکې ښه پوسټونه تللي او هغو ښه ځایونو کې دي. هغو هم پکار دي چې داسې غونده کې لوکې ډوکې کار چې د هغو پیسې مړ وړوکې خو زموږ دپاره به هغه ډېر زیات ګټي. داسې هر یو سکول کې چې خاص کر دې سکول کې نو زم چې وی کی نو دی به ډیر زیاتې فائدې براشي.
په دا اړه ضیاءالدین یوسفزی په خپل یو پیغام کې ویلي چې دوی د غمرستې لدی وجې کړي چې باید د نورو کامیاب خلکو خپل هغه مکتبونو ته پام راوګرځوي کوم چې دوی سبق ویل او د کامیاب تنان د خپل جیب نه هغه سکولونو سره مرستې وکړي کوم چې د کونکو ته مسلې را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژوبل شوو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان وایي په دغه پېښه کې شاوخوا 150 کسان زخمیان شوي هم وو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. دا چې د دې زده کوونکو طبي وسه اوس څنګه ده په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند له اکبر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
دغه الکان چې کوم دا سټوډنټان په دې کې زخمی شو هغه کې الحمدلله ډېر خو شکر دی اوس جسمانی طور باندې روغ دي، خو ذهنی طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دي. هغه ذهنی کیفیت چې کوم دی، نفسیاتي کیفیت چې کوم دی، هغه ټیک نه دی. د دې نه علاوه بعض بچی داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډسفیګر شوي وو. دا او د جسم داسې صحیح سي الوتې وي چې هغه اوس پورې مسلسل دا او آپریشن نه کیږي، بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او د هغې د رستوریشن کولو کوشش کیږي. زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمی شوی وو جی، دا هغه اوس یو نیم کال پستا واقع د دسمبر 2014 دا، او په دې 13 اگست کې په دې کال اگست کې ما خپل بچی بیا بوتلو کراچۍ ته هغه خان هسپتال کې. دغه په لاس کې چې کوم دی نو څه نرف چې کوم اوس رنګونه چې کوم دی هغه ضایع شوي وو. د هغې د لاسه د هغې نیم لاس چې کوم دی هغه کار نه کول.
اکبر خان صاحب، تاسو وختي خبر وکړه چې ستاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي، په دغه برید کې هغه هم جوبل شوی وو. نو څه وایي چې د یو پلار په هیڅ باندې په تاسو باندې څه تیریږي اوس؟
بس به حیثیت پلار تاسو زمان دا دا کولای شي چې زما بچي اوسم چې د کور نه بهر سره ډزې شي نو دې فرست مخ سره منډه کی او دې رټو کور ټول دروازې دې لاک کی. هغه نفسیا کی چې کوم یاره په دغه ماشومان باندې شوی دا هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دی مین دی او پلاو پلاران چې کوم دی هغه اوس پورې د هغه درد نه هغه دو چار دی. نو هغه قتل عام، هغه وینا، هغه ظلم، هغه بربریت چې کوم دی هغه دې ذهن چې کوم دی په اسانه باندې نه ځي. خدای خبر چې تاسو نه ټایم په دې کې لګي تاسو په دې یقین کوئ ما خپل بچي زخمی وو، ما خپل بچي نه دی جوړ دی، خو ما هغه مین دی په جوړې دی چې کوم براتلی ولته به یو شکې دی چې بچي دوه ګولې لګېدلې چې درې ګولې معصوم بچو دغه هو څه قصور نه وځي.
تاسو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو په برید کې د زخمی شو تنظیم د مشر اکبر خان خبرې اورېدلې چې زم همکار اسرار الله مومند ورسره کړې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د پاکستان قومي مفاداتو ګډ کونسل د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه د سرشمیرنې فیصله کړې ده. ویل دي چې په ټولو صوبو کې به په یو وخت مردم شماري کیږي. د پېښور یونیورسټي د شماریاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم وایي چې د یو هیواد لپاره سرشمیرنه د ولس وسایلو په اړه د مستندو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهمه وي. د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان سره په خبرو کې د ډاکټر سید محمد عاصم ویناوه چې فاټا له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کول لپاره ضروری ده چې لومړی د قبایلي سیمو سرشمیرنه وشي. پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم زیاتوي
مارن سټیټ د چلول لپاره کوم انفارمیشن پکار وي، کوم اعداد شمار پکار وي، یا کوم اتھینټک لکه معتبر نمبر پکار وي. نو خو موږ د سنسس نه راځي کنه، سنسس په ذریعه باندې څومره زمونږ فردر پلاننګ دی. لکه لیست ته زه مثال ورکم، د دې کوم د حکومت چلول لپاره لکه لیست ته پیسې دي، فنډز دي، هغه چې تقسیمول غواړي په صوبو کې، د هغې لپاره همدا ډېر ضروري دي چې پتي چې هر صوبې کې څومره تعداد دی د خلکو، نمبر ون. او هغه نه علاوه د ټول نه امپورټنت د دې لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی. زموږ چې کوم دا د قومي صوبایي سمدې چې کوم دا حلقي جوړیږي، دا هم د سنسس د معلوماتو په بنیاد باندې جوړیږي چې کوم ځای کې څومره خلک اوسي، او د هغې مطابق بیا دي دا فیصله کوي چېر د دومره خلکو لپاره دومره حلقه چېر دا دا کول پکار دي. نو دا د قومي صوبایي سمدې چې د حلقې سوا کیږي، نو دا بغیر د سنسس نه کېدلی نشي.
د وسایلو تقسیم هم آیا د دې په مطابق کیږي؟
نو هغه بر خدای ډېر ضروري دی چې موږ ته پته لګي چې کم ځای کې څومره خلک اوسي، یا کم صوبه کې څومره اوسي، کم خار کې څومره اوسي، په خار کې بیا په مختلف علاقو کې څومره خلک اوسي. نو هغه مطابق بیا هغه موږ ته ریسورس الوکیشن وایي هغه ډیسایډ کیږي.
آیا په پاکستان کې کم موجوده د وسایلو تقسیم دی، نو آیا کمی صوبې چې مستحق دي یا حق لري ورته ورسي؟
که تاسو وګورئ کاغذ په اعتبار سره خو ورته دا ویلي چې رسي کنه، خو لکه عملی طور باندې د صوبو شکایت شته چې لکه موږ ته هغه دغه نه ملاویږي کم چې زمونږ جایز حق دی. او تاسو لکه دا ګوره چې اکثر زمونږ صوبه شوه پښتونخوا شوه بلوچستان شوه سند ایون هغې دا همیشه شکایت دی د وفاق نه چې یاره مونږ ته د خپل هغه جایز حصه هم نه ملاویږي. اوریجنل فارمولې مطابق خو دا سیستیک دی خو لکه وروسته پکې بیا سیاسي ضروریات راشي که نه دا سیاسي بنیاد باندې بیا پکې چې کوم داغي جایز حصه یې نه ورته نه ملاویږي.
تاسو د ډاکټر سید محمد عاصم مرکه اوریدله چې زم همکار رابعه اکرم خان ورسره کړې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وایي باید د پښتون میشتو سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي چې دا شان پښتانه هم د تعلیم په برخه کې پر مخ ولاړ شي. زده کوونکو دا خبره پرون د کوټې په پښتو اکیډمۍ کې د مورنیو ژبو اهمیت په اړه د یوې غونډې پر مهال وکړه چې تفصیل یې درته ایوب ترین وړاندې کوي.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره وینا کوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډیره خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ. بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ. په دا وجه زه ډیره خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي. ولې چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده او د دې سره ماشومان د هر څه مبارزه کولی شي او د ډیر ترقی کولی شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل ژبه کښې زده کړه راکړل شي نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدلی شو.
فرشته محمد نسیم وایي چې دی په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډېره خوشاله یم چې ما خپل په مورنۍ ژبه تقریر وکړ. ولې چې دا زموږ لپاره داسې نوی ماحول نوی ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کولی وکړو. درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډېر چې دی تقریرونه کړي وو ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده. د اوس هم د پښتو تقریر چې مو کوي د پښتو تجربه مو حاصل کړي د پښتو تقریرونه څنګه کېږي. او دا زما مطالبه دا ده چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکړي ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډېر ژر زده کوی سو. په نور ژبو باندې زده کول ډېر ګرانه ده.
د ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکي نغمه ترین بیا وایي که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سوی وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوي.
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کېدی نن په موږ د علاق شي نو اور دا ما په ډېر شان خبره اوس نن موږ لري رالو اور اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړې ده. موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی ده اور دغه ترقی ته پر حکومت موږ خامخا یو رسته وکړي.
د کوټې د پوهنتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه وینا وه چې د قامي مبارز باچا خان د انګریز څخه اوله غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم وه.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانیستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه وله د ده او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې ده په سکول کې پښتو وښوه. انګریز سامراج د هغه وخت چې کوم پولیټیکل ایجنټ و یا دغه هغه ول نه دا ستا سکول به ته بنده یې ته بس دا کوچنی به راځي زما سکول. د ده غوښتنه د ده وینا ده وله چې ستا په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي ذهن څنګه جوړی د ده کردار څنګه جوړی هغه بنیادي طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیقوي او زه دا غواړم چې زه په دا پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازوک او مهذب پښتون په دا پښتانه کې دننه تخلیق کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو دا
د پښتو فلمونو مشهور اداکار عمر دراز خلیل لنړی سترګې پټې کړې. نوموړي د پښتو اردو او پنجابي په یو شمېر فلمونو کې کار کړی دی. عمر دراز خلیل په فلمونو کې زیاتره د منفي رول یا د ویلن کردار ترسره کړی دی. د عمر دراز خلیل په اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج صحیح راکوي.
د پښتو فلمونو وتلې اداکار عمر دراز خلیل بیګم اخم په پیښور لیډرټینګ هسپتال کې سا ور کړې. سلور ویا کلن عمر دراز خلیل په کال 1991 کې د پښتو په فلم در خیبر کې د خپل فن پیل وکړو او د دې وروسته تر 200 پورې د پښتو پنجابۍ او دوردو په فلمونو کې د بدماش یا ویلن کردار ولوبولو چې لکه بلې پولیس کې لوی نامه پیدا کړه.
غل انٹرنیشنل غل او پدے کمرے کے دس اوتے بوتے وے تو ادھر وچ وی گورا مچ سوک دے.
د پختو اردو او هندکو ډرامو اداکار اشرت عباس چې د عمر دراز کشر ورور دی مشل ریډیو ته وویل چې یو ونی وړاندې عمر دراز باندې فالج ناروغي حمله وکړه چې لکه بلې هغه په هسپتال کې داخل کړی شو. نوموړي د عمر دراز خلیل په اړه زیاته کړه.
عمر دراز صاحب جی دادا برصغیر اداکار خلیل خان فرزند د پختو سینکڑوں فلموں کے دئی دا ویلن مختلف کیریکٹرز نے کڑی خود دئی پہچان ایز اے ویلن ډیر زیات حیثیت دا دے چې د پختو فلم د یو اداکار نو حیثیت نشته. سیوا دی هغه خلکو نه چې هغه پکې فلم سازان شو سلیما مالکان شو ایکٹر هیڅ حیثیت نشته. جی پاکستان کے ایکٹنگ کے کم دے فور ٹرانس جاب کے دے نشي دا ملک دے دے دغی دے تر تکے دا ایکٹر جون دے دا گفتہ دے 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 ملک ټول هنرمندان چې کم دے دے بد حال کی دي سینیئر ایکٹر قدر و قیمت نشتا پر روزگار کوئی ایز پروفیشن اداکاری تحت نزی کی پکار جاگہ پڑا کیجی.
مشال ریڈیو چکل دا عمر دراز دا ملگری اداکار علی مسلم نا دا حاغ دا فن پاڑا و پختل نو دا حاغ وی ناوا
خیل سال ہوئی خاکستو یہ آغا کم سٹیل چی کم لیگا نا آغا سٹیل کے خون مشکل ہے چی پیدا شی آغا خفل یا مون فرف سٹیل ہو مشکل ہے چی آغا سے پیدا شی بس آغا خو داری چی آغا خو ریڈیو نا شورو شیرو وہ سب پورے کار کرو سٹیجیلو مالے کار کرو ڈرامو گیم کار کرو.
عمر دراز خلیل د جنازی مز په پیښور فقیر آباد کې ادا کړی شو او خپل پلرنی ادیره سوکنو کې خاورو ته وسپارل شو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. دا قبایلی سیمو د لوبو ادارې او فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکو ویلي چې د روانې میاشتې له 28 نیټې څخه به د فاټا پیس گیمز په نامه د لوبو میله جوړوي چې پکې به په شاوخوا و لوبو کې په ګڼ شمیر کې د قبایلی سیمو لوبغاړي برخه واخلي. د میلې جوړونکي زیاتوي د لوبو میلې د پرانستې لپاره د خیبر پختونخوا گورنر ته هم بلنه ورکړې ده. تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د قبایلی سیمو د لوبو ډایریکټریټ او فاټا اولمپک اسوسییشن وایي چې دوی د ټولو قبایلی ایجنسیو او اف آرز ځوانانو لپاره د فاټا پیس گیمز په نامه د لوبو یوې میلې تابع کړې ده. د دغې میلې په هکله د فاټا د لوبو د چارو ډایریکټر محمد نواز خان مشال ریډیو ته وایي
دا چې کوم فاټا گیمز دي د 22 دسمبر نه موږ پلان کړی دي د کې به 7 گیمز وي او 15 پکې د فیمیل گیمز دي. د دې فاټا گیمز چې کومه دلتا مونږ په پېښور کې او په ځنې ایجنسو کې ارنج کړی دي چې په کومو ایجنسو کې فیسیلیټیز ته دي هغه ګیمونه مو الته ارنج کړی دي او چې په کومو ایجنسو کې چې فیسیلیټیز کمې دي الته مونږ پلیئر نشوي کموډیټ کولای هغه دلته پېښور کې مونږ ارنج کړی دي. او د دې په ګرینډ اوپننګ سرمونی وی ان شاء الله مونږ گورنر صاحب ته انویټیشن ورکړی دي. وایو چې د ټول فاټا خلکو ته او خاص کر د ایزوانانو ته یو داسې پیغام ورکو یو داسې ماحول جوړ کو چې دا غي ذهن لک فریش شي مثبت اکټیو
نیشنل لیول دنیا تا امن پیغام ورکو چې دا قبائل عوام ځوانان دا امن پسند قوم لوبي خوخی لوبو سره مینه ده لگاو ده دا دا اورز دا گیم چې کم کیږي دا د اختر نه کم نه ده. قبایلو په هر څه ته باندې کم ټیم ګوري هاکی دا والی بال دی باسکټبال دی باسکټبال بلکې نېشنل چمپیون دی دا اعزاز هم پټا ته حاصل دی چې نېشنل چمپیون باسکټبال هغه قبایلو ځوانان دي.
د قبایلی سیمو د لوبو ډایریکټریټ چارواکو زیاته کړه چې دوی د دغه لوبو د میلې ټولې چارې فاټا اولمپک اسوسییشن ته سپارلې دي او هغوی به ډیر زر په ټولو قبایلی ایجنسیو او اف آرز کې لوبغاړو د انتخاب لپاره ټرایلز اخلي او یوازې منتخب شوی لوبغاړي به په دې لوبو کې برخه اخلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور اس پا پہ خبر کی دا گرمی دلسنی میں بجے کی دن کی دی دا اسرار اللہ مومن نہ بلند خبر نہ باورو
د پاکستان فوج مشر په بچا خان پونتون د برید کونکو په ګډون د دیالس کسانو د پانسی سزا توصیح کړي. د پاکستانی فوج او مطبوعاتي څنګ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې ترګرو کې هغه اهم شامل دي چې د چارسدی په بچا خان پونتون او بنیر ناوګي تعلیمي اداره مېری ټوټل او داسې نور یو شمېر ځایونه باندې په بریدونو کې 315 کسان وجلي او 316 یې جوبل کړي دي. د پاکستان سیاستوالو پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې تر غریب لمن څوړي پرون په قومي سبل کې د پېښور ارمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون غړي خواجه صدر فکول چې تر غری یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سره سم د سیاسي ثبات پر راوستو لمن ځتلی شي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا پر راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو هرکلی کړی خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. دغه د سیاسي ګوندونو مشرانو پرون له رسنیو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړي. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د ولی ویان د سمیم خپلواک نن مشال اډو چې دا کسان د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر وایي په مستقیم ډول یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي هیکرانو پر نفوذو خبرې کړي. اوباما تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته وویل د روسي هیکرانو د مخنیوي غوښتنه یې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشرزي په څنډه کې له پوتین څخه کړې وه.
لند خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوروز د پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
آج رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې وفاقي کابینه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او په اصلاحاتو اتحادي ګوندونه په اعتماد کې د اخستو فیصله کړې ده. رسپانه لیکي چې فاټا د ترقی او حقل ته رایج قوانینو کې اصلاحات کولو باندې دوه رائے نشي کېدی. دین علاوه په معاملاتو او طریقې کار چاته اندېښنې وي نو هغه لري کول پکار دي. رسپانه لیکي چې اصل ضرورت د اصلاحاتو د عمل پر وخت او شډیول مطابق مکملول پکار دي او دې مقصد لپاره دی یو خصوصي سیل جوړ کړی شي چې د ادارو ترمنځ د رابطو کمواله ختم کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اصلاحاتو دا ټول عمل په عام ډګر پریښودل شو نو د نورو ډیرو حکومتي ګامونو په شان دا کار به هم په فایلونو کې بند پاتې شي او د وړاندې څخه د ځنډ ښکار دا مهم د قومي نوعیت کار به نور هم شاته ولاړ شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د اصلاحاتو لړکې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچاګزی سره مشاورت وکړي او هغوی دې هم په اعتماد کې واخلي چې د اصلاحاتو د عمل مخالفت پریږدي. ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو هغه علاقې چې د اپریشنونو له وجې ځپلې شوې دي نو په کار ده چې دغه سیمو خلکو ته صحت، تعلیم، زراعت، کاروبار او نور بنیادي سهولتونه ورکړي شي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې هم کمیشنونو او کمیټو خپل رپورټونه تیار کړي وو خو عمل درآمد پې ونه کړې شو نو دا ځل چې د کمیټې کم تجویز ورکړي دي نو په دې عمل درآمد ضرور کول پکار دی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سیول اسپیټال کوټې پیخي لپاره سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی کمیشن راپور چې 13 ورځ د عدالت لوجې مخې ته راغی پکې ویل شوی دی چې په کوټا پیخي وفاقي او صوبایي داخله وزیرانو او بلوچستان اعلی وزیر لخوا غلط بیانې نه کار اخستل شوی دی. ورسپانه لیکي چې په راپور کې د داخله وزارت په کارکړدګۍ هم سوالونه پورته کړی شوی دی او ویل شوی دی چې ترهګری پر ضد جنگ کې داخله وزارت ته د خپل کردار نشتا. ورسپانه لیکي چې په سپریم کورټ کې د کیس اوریدنه روانه ده او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته به هم د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکول کیږي خو حکومت لا په فوري توګه د خپل هغه غلطیانو ازاله کول پکار دي د کمو نشاندهي چې کمیشن کړی ده او که په راپور کې کوم خبره صحیح نه وي نو رښتیا مخې ته راوستو وروستو په غیر د څزن نه وضاحت هم کول پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د برېټانیا ټایمز رسپانې د وسلوالو طالبانو ایران ترمنځ د اړیکو موضوع راغستې ده او د بې پلو خبریالانو ساسمان په لوګر کې د یوځای ریډیو د مشر په وژنه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د ګل ایاس نورو.
ټایمز رسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه چارواکو په ایران کې په یو غونډه کې ګډون کوي. یو خوا د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې په ډاګه کوي، نو بل خوا په افغانستان کې د اثر زیاتولو په غرض بوخت د ایران سیمه ایز او نړیوال سیالانو ته هم پیغام دی. قسم لډیر مودې رئیسی افغان او د غربي هیوادونو استخباراتي چارواکي تور لګوي چې ایران طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو طالبان او ایرانی چارواکو همیش دا تورونه بې بنیاده بللې دي. خو د ټایمز رسپانې په وینا ښایي د شام په حلب کې د ایران پلو ملیشو بریا ایران ته د وسلوالو طالبانو سره د خپلو اړیکو څرګندولو حوصله ورکړې وي. ټایمز رسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو په سرګند ایران ته ورتګ د امریکا او سعودي عربستان په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته چې په شام کې د ماتې سره مخ یاغیانو تر شا ولاړ ول دا پیغام ورکوي چې ایران د منځني ختیځ په ګډون په نورو محاذونو هم حالات تر خپل اثر لاندې راوستلی شي. ورسپانه لیکي په داسې وخت چې منتخب امریکایي ولسمشر د ایران سره د اټمي وسلو د لوزنامې د ختمولو بیانونه ورکړي دي، د تهران په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د لوړ رتبه چارواکو ګډون د امریکا راتلونکي حکومت ته یادګیرنه ورکوي چې ایران د منځني ختیځ ترڅنګ په نورو ځایونو کې هم اغیز لرلی شي. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان د افغانستان په مرکزي صوبه لوګر کې د یو ځایي راډیو د مشر په وژنه خپګان څرګند کړی دی او له افغان چارواکو یې غوښتلی دي چې د دې پیښې دي زر تر زره پلټنې ترسره کړي او د محمد ناصر ماسر وژونکي او په دې پیښه کې لاس لرونکي دي په ګوته کړي. ناصر ماسر زیارت په ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو په نخه کړی وو. د نوموړي زوی محمد زبیر چې هم دغه رادیو لپاره کار کوي سازمان ته ویلي چې پلار یې شاوخوا څلور نیمې بجې په داسې حال کې موټر سایکل سپرو په نخه کړو چې له دفتره کور ته په لاره وو. د زبیر په وینا د دوی کار بې پلوه او مسلکي دی او نه پوهیږي چې چا اول یې پلار قتل شو. دې زیاتوي چې له دې وړاندې دوی ته هیڅ ډول دړکه نه ورکړل شوی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو ریدونکو د یو بل رپورت طرف ته. د جرمنی په حکومت کې شامل ائتلاف د افغان پناه غوښتونکو د اخراج د مخنیوي غوښتنه رد کړې ده. د جرمنی اپوزیشن د افغانانو د اخراج د رواني لړۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د اخراج شوو افغان کډوالو لومړۍ برخه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسېده. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورت کې اورو.
د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل حکومتي ائتلاف هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه نیول کېدای سوی. جرمنی هغه افغان پناه غوښتونکو اخراجوي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه یا دوسیه رد شوی وي. خو د جرمنی د حکومت سیاسي مخالفان بیا د افغانانو د اخراج مخالفت کوي او وایي افغانستان لا هم امن ځای نه دی. د جرمنی د محافظه کار ګوند کرسچن سوسیال اتحاد غړي سټیفن مایر د جمعې په ورځ وویل د فرانکفورت له هوایي ډګره د چهارشمې په ورځ د 15 افغانانو اخراج یو غوره اقدام و. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي د هغو افغانانو په ډله کې چې د چهارشمې په ورځ اخراج کړل سوي 100 تنو یې په جرمنی کې جرمونه کړي وه. د جرمنی رسنیو د راپور له مخې په پام کې ده هغه نور پناه غوښتونکي هم د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې افغانستان ته اخراج سي چې د پناه دوسیه یې رد سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل په جرمني کې د افغانستان سفارت ته په زرګونو افغان پناه غوښتونکو مراجعه کړې چې غواړي په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي.
یوازې په جرمنی کې 4000 افغانانو د افغانستان په سفارت کې نوم لیکنه کړې چې غواړي په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شي. دوی د هغو کسانو له ډلې دي چې د پناه غوښتنې دوسیه یې رد شوې دي. هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته خرج شوي، دوسیه یې په 2008، 2009 او 2010 میلادي کلونو کې رد شوې وې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 12 میاشتو کې څه باندې 10000 افغانان له اروپایي هیوادونو څخه په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د جرمني د پارلمان په ولسي جرګه کې د اپوزیسیون د کیڼ اړخي ګوند یوې غړې اولا یلکا افغانستان ته د افغانانو اخراج یو وحشیانه او غیر انساني عمل وباله. هغې ویلي په افغانستان کې امن سیمې نسته او دغه هیواد ته د جرمني پوځیانو د لیږلو معنا دا ده چې په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندرې جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. د خبرونه زموږ همکار ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلای جاز کیسینی د زوحل سیارې نوي تصویران زمکې ته لیږلي دي. 13 میاشت ناسا ادارې ویډیول چې کیسینی خلای جاز د خپل مشن په آخري پړاو کې داخل شوی دی او راتلونکي 9 میاشتې د دغه جاز سفر به خطرناک وي. په دې پړاو کې به کیسینی خلای جاز زوحل سیارې په فضا کې تباشي. کیسینی خلای جاز له تیرو 200 کلونو راهیسې تحقیق کوي. د کیسینی خلای جاز لخوا زمکې ته لیږل شوی نوي تصویرانو کې ښودل شوی چې د زوحل سیارې په لویدیز کې طوفان دی. د امریکا خلای ادارې ناسا ویلي دي چې په دې مشن کې د زوحل سیارې تر ټولو نږدې تصویران او د هغه سیارې د سپوږمۍ تصویران به ډېر زر جاري کوي. د کیسینی خلای جاز د تصویرانو جاج اخستونکي ډلې مشر کیرولاین فورکو وایي چې زوحل سیارې د تاریخي جاج اخستو وروستو آخري پړاو کې داخل شوی دی. کیسینی خلای جاز د اپریل په میاشت کې د زوحل سیارې آخري سفر پیل کړی وو او په دې پړاو کې به دغه خلای جاز د زوحل سیارې له ساتنه 40 کیلومتر په فاصله کې وي. د کیسینی خلای جاز مشن به د راتلونکي کال د سپتمبر په 15 ختم شي. د روس خلای ایجنسی د دې خبرې تصدیق کړی دی چې نړیوال خلای مرکز ته سامان وړونکي خلای جاز راغورځېدلی او تباه شوې دي. د روس دغه خلای جاز پروګرس MS-04 کې ستورمزلي سپاره نو او دغه خلای جاز د قازقستان بیکانور خلای مرکز نه الوت پیل کړی وو. په خلای جاز کې 2.4 ټن خاشاک، خوراک او نور آلات بار وو چې نړیوال خلای مرکز ته لیږدول کېدل. د روس خلای ایجنسی په وینا دغه خلای جاز 190 کیلومتره په بلندۍ کې تباه شوې دي او دغه جاز ملبه د سایبیریا لرې پرتی سیمه کې موندل شوی ده. د دوی په خبره د خلای جاز زیاتره برخې سوځېدلې دي. 13 میاشت له همدغه ځاینا سویوز نومي خلای جاز کې د امریکا تر ټولو زیات عمر ستور مزلي پیګي واټسن په دریم وار خلا ته سفر کړی وو. په نړۍ کې د ټیکنالوژي سلورو لویو کمپنیو فیسبوک، مایکروسافټ، ټویټر او یوټیوب په خپلو ویب پاڼو د سخت دریځو تصویرانو او ویډیوګانو خپرولو مخنیوي لپاره په ګډه کار کولو باندې موافقه کړې ده. دغه سلور وړو کمپنیو ډیجیټل سیګنیچر په نامه ډیټابیس جوړ کړی دی. د دې ډیټابیس په مرسته به د سخت دریځو مواد اپلوډ کولو یعنی خپرولو مخنیوي ممکن شي. د دې منصوبې لاندې دغه ډیټابیس به نورو کمپنیو ته هم ورکول کیږي چې د سخت دریځو موادو خپرولو مخنیوي غواړي. د ټویټر وایان په یو بیان کې ویلي دي چې داسې موادو لپاره د دوی په پاڼو هیڅ ځای نشته. بلخوا یورپی کمیشن د امریکای ټیکنالوژي کمپنیو ته ویلي چې د کرکې او نفرت خوروونکي مواد خپرولو پر ضد ګامونه لا نور تیز کړي. د نړۍ څلورو لویو ښارونو چارواکو تر 2025 کال پورې د ډیزل نه چلیدونکو په گاډو او ټرکونو د بندیز لګولو اعلان کړی دی. په دغه ښارونو کې پیرس، میکسیکو، میډریډ او ایتنس شامل دي. د دغه ښارونو خاروالو یعنی میئرز ویلي دي چې ډیزل نه چلیدونکو گاډو بندولو سره به فضا خشي. خاروالو دا هم ویلي چې له ډیزل نه چلیدونکو گاډو متبادل استعمال کوونکو ته به مراد ورکوي. دا پریکړه په میکسیکو کې د څلورو لویو ښارونو د میئرز په غونډه کې شوې ده. د یادونې وړ ده چې د صحت نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه هر کال تر 300,000 پورې خلک د فضايي الوتګۍ له وجې مري. د ټیکنالوژي مشهوري کمپنۍ ایپل په لومړي وار د دې خبرې تصدیق کړې دي چې خودکار ګاډي جوړولو لپاره سرمایه کاری کوي. ایپل کمپنۍ د امریکا ترانسپورت چارواکو ته یو لیک استولی چې ځینې څانګو او په ځانګړي توګه په ترانسپورت کې په خودکار نظام کار کولو ته هیله مند دي. د دې په خبره د خودکار ګاډي سماجي ګټې ډېرې دي، ځکه ترې ګټه پورته کول غواړي. په دې رسو کې ایپل کمپنۍ په انټرنیټ دوه ډومین نمونه رجسټر کړي دي چې یو ایپل ډاٹ کار او بل ایپل ډاٹ آٹو دي. د ګوګل کمپنۍ خودکار ګاډي لمخې نه په باتی بنیادونو کار کوي. د دین اوړاندې ټیسلا کمپنی هم اعلان کړی وو چې پټولو ګاډي کې به خودکار نظام وي. بلخوا د ګاډو جوړولو کمپنی هونډا د نوي کانسپټ ګاډي تصویر خپور کړی دی. نیو وی نومي دغه ګاډي به په رسمي توګه په راتلونکي کال کې په لاس ویګاس کې معرفي کیږي. د هونډا کمپنی تر مخه دا ګاډي به خودکار او برقي نظام ولري او په دې کې به آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذهانت نظام هم وي. که څه هم هونډا کمپنی په دې اړه نور تفصیلات نه خپاره کړي، خو د دوی په خبره ایموشن انجن داسې ټکنالوژي ده چې ماشینونو جذبات جوړوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Prometa Mario.
¿Y qué ho kya? ¿Y
qué hai kya?
¿Y qué hai kya?
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم موانا په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم فانتاسټک بیست اینڈ ویئر ټو فائنڈ دیم دی چې د 650 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ارایول دی چې تر اوسه پورې د 102 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د وتلي اداکار شاهرخ خان فلم ډیر زندگی په لومړي نمبر دی. دې فلم په هند کې د 60 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دیم نمبر فلم کہانی 2 دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دیم نمبر فلم سانسې دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز ترانسفارمرز د پنځم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی او دا سیریز آخري فلم دی. د ترانسفارمرز په خواني څلورو فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د دې نوي فلم نوم ترانسفارمرز دی لاست نایټ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک وولبرګ، سټینلی ټوچی، انتونی هوپکنز او نورو کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ترانسفارمرز دی لاست نایټ به د 2018 کال د جون په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It has been said through the ages, without sacrifice there can be no victory. Two species at war.
That you have the most.
One flesh.
Beautiful face.
One metal. Optimus Prime has left us 100 billion trillion planets in the cosmos.
Everyone you know.
You want to know, don't you? Why they keep coming here.
And I want to fight them.
And now, two worlds colliding.
The operation's over.
We're not giving up, okay?
Only one survives.
د هالیوډ سینما دوه وتلي اداکارانو ټام کروز او رسل کرو نوی فلم دی ممی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. فلم دی ممی به د 2018 کال د جون په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو ا نیو ورلد اف ګاډز. and monsters. I saw her. She is real. Please meet Princess Aminet. She will claim what she has been denied.
هندی سینما وتلی اداکار شاهرخ خان د ډیر انتظار وروسته د نوی فلم رئیس ټریلر خپور کړی دی. فلم ټریلر په سماجی ویب پاڼو ډیر زیات خوښ کړ شوی دی او په 24 غنټو کې تر 30 میلیونه زیاتو خلکو دغه ټریلر کتلی دی او خوښ کړی دی. په فلم کې شاهرخ خان په ګجرات ریاست کې یو بیپاری دی چې غیر قانوني کارونه کوي. په فلم کې پاکستانی اداکارې ماهرا خان هم کار کړی دی. په فلم رئیس کې نوازالدین صدیقی د پولیس افسر کردار کړی دی. فلم رئیس په راتلونکي کال د جنوري په 15مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي چې په همدې نیټه د ریتک روشن فلم قابل هم نمائش لپاره وړاندې کیږي.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا.
دھندا بند کر لے ورنہ سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا.
گجرات کی ہوا میں ویپار ہے صاحب, میری سانس تو روک لو گے لیکن اس ہوا کو کیسے روکو گے؟ جو دھندے کے لیے صحیح وہ صحیح, جو دھندے کے لیے غلط وہ غلط, اس سے زیادہ کبھی سوچا نہیں.
بیٹری سالا,
زیادہ اونچا مت اڑ, کٹ جائے گا.
اگر کٹنے کا ڈر ہوتا نا تو پتنگ نہیں چڑھاتا, فرکی پکڑتا. چھٹک مجبودار کو کہیں سناٹے میں ٹرانسفر کر دو صاحب, جہاں چاہتا ہے سالا نڑتا بڑھتا رہتا ہے.
آپ میرے ٹرانسفر کہیں بھی کر سکتے ہیں, رئیس کو نہیں چھوڑوں گا میں.
ہندی سینما وتلی اداکار عامر خان فلم دنگل با د دسمبر په 23مه نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي. په دې برخه کې مو د فلم دنگل سندری هم اوریدلې وی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې مهاویر سنگھ چې پهلوان وی د ژوند رښتینی کیسه خودل شوې ده. مهاویر سنگھ خپل دوه لوریانې گیتا او ببیتا د نړیوالې کچې پهلوانی جوړې کړې او د خپل هیواد لپاره د سرو زرو میډال وګټي.
را میډل سپیډ په نه یوته انہیں بنانا پڑتا ہے پیار سے, محنت سے, لگن سے.
اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے کھلاڑیوں کا کافی نراشا جنک
منظر. ہر کھلاڑی کی طرح میرا بھی سپنا تھا دیش کے لیے گولڈ میڈل لانا. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہمارا بیٹا کر کے دکھاوے گا. دیش کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا, اپنا ترنگا سب سے اوپر لہراوے گا.
ریسلنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی ایک اور ہار.
مبارک ہو بھائی صاحب, چوتھی بھی چھوری ہوئی ہے.
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی.
غلط مت سمجھ منہ, گیتا اور ببیتا دونوں ہی بہت پیاری ہیں, پر میرا جو سپنا ہے نا صرف چھوڑا ہی پورا کر سکے.
لگتا ہے گولڈ میڈل کے لیے بھارت کو اور انتظار کرنا پڑے.
میں ہمیشہ یہ سوچ کے روتا رہا کہ چھوڑا ہوتا تو دیش کے لیے کشتی میں گولڈ لاتا. یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے, چھورا لاوے یا چھوری.
اور وہ چیز جو پہلوانی سے ان کا دھیان ہٹاوے گی میں اس نے ہٹا دوں گا.
ہاتھوں کی پہلوانی اب دنگل ہوگا.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
امن, مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او په ختم راته بابا یې څه په خوارې ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مینا میں باور دے
टू